ډیره زیاته مننه کوم سید سمی عباس له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی د ازادي راډیو د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې به واوري چې د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې د شپې په سلو کې تر نوي پورې پوځي عملیات د ځانګړو ځواکونو قطعي کوي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مولوی وکړکتون کې سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر دې خبري کړي چې په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې په کرکتنه کې کوم بدلون راغلی.
هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه نظر ورکولای کیږي او دا د دې سره مرسته کوي چې موږ په زمن کې د پښتون نقد لپاره هم خپل هغه اساسات وټاکلې شو په خا ډیر پام دی اخته کېدو.
قدر منوریدونکو د هر څه ورسته راځي په پایل کې په مخې خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او ایران جګپړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت د سند په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او سعودي عربستان وایي د ایران د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي په داسې حال کې نیولي دي چې په یو بیړۍ کې د سعودي عربستان ساحلي اوبو ته روان وو. مشبر خبرونه. ایرانی رسنۍ وایي د افغانستان او ایران جګپړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت پر سند د لومړي پړاو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ایران ته د افغان پلاوي سفر تایید کړ خو د دوی د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. ایرانی رسنیو ویلی دی تهران ته د افغانستان 15 کسیز پلاوی ورغلی چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او یو شمیر نور چارواکي پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی چې افغان او ایرانی چارواکو د امنیت، دفاع، اقتصاد، کلتور او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د زمینو د موندلو لپاره د ستراتیژیک مشارکت پر مسوده خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د کابل ښار پر انکشافي او اقتصادي پلان د غور لپاره په ارکی جوړه شوې وه. د پایتخت زون د انکشاف د خپلواکې ادارې رئیس الهام هوتکی د کابل د انکشافي او اقتصادي پلان د تطبیق لپاره غونډې ته یو لړ وړاندیزونه مطرح کړل چې د کابل سیند پاکول، په کابل کې د سلو ښوونځیو او کلینیکونو جوړول او نور اقدامات پکې شامل دي. د افغانستان د شمال ختیځ د سپینزر زون د پولیسو عمومي قماندان وایي د تخار ولایت د خاجاغر ولسوالۍ ټولې برخې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال د سپینزر زون د پولیسو د قماندانۍ د ویان محفوظ الله اکبري له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په خاجاغر ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې او لږ تر لږه 15 مړي د جګړې پر میدان پاتې شوی. اکبري د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان وایي د ایران د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي د مرجان د تیلو میدان ته نږدې په داسې حال کې ونیول چې په یو بیړۍ کې د سعودي عربستان سواحلو ته روان و. د سعودي د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون دوشنبه په یو خبره پاڼه کې ویل چې له نیول شویو ایراني پوځیانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. په خبره پاڼه کې ویل شوي چې د سعودي عربستان د سمندري ځواک له لوري په نیول شوي ایراني بیړۍ کې چاودیدونکي مواد بارو او غوښتل یې چې د سعودي عربستان په اړوندو اوبو کې تروریستي حملې وکړي. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په باب رسمي خبرې پرون دوشنبه پیل شوې. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د چارو وزیر ډیوید ډیویس وایي تمه لري چې په خبرو کې به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې مرکچي مایکل بارنر هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا تدریجي او منظم وتل د دواړو خواوو لپاره مهم دي. د خبرو لومړی پړاو پر اختیا هم ډیر ګټور و. په داسې حال کې چې وخت په تیرېدو دی باید پر ځای ګام پورته شي. اکثر برتانویانو د تیر کال د جون د میاشتې په ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د خپل هیواد وتلو ته رایې ورکړې. ټاکل شوی چې د 2018 کال په مارچ میاشت کې برتانیا له اروپایي ټولنې رسمن اوزي. او وروستی خبر د چین سمندري ځواکونو اړوندو کښتیو د تیرې اونۍ په پای کې د لومړي ځل لپاره په بالتیک سمندرګي کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دا د دوو پلان شویو تمریناتو لومړی پړاو دی او دوهم پړاو به د راروانه میاشت کې پولنډ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفره څو ورځې وروسته ترسره شي. ټاکل شوی چې ټرمپ د جولای په 15 او 16 په جرمني کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې له پولنډ څخه لیدنه وکړي. له دې مخکې ناټو د لومړي ځل لپاره د روسیې د کالیننګراد او د کرملن د نږدې متحد بیلاروس ترمنځ د پولنډ او لیتوانیا د پولو په اوږدو کې پوځي تمرینات وکړل. په دې پوځي تمرینونو کې چې د شنبه او یکشنبه په ورځو وشول د امریکا، پولنډ، برتانیا، لیتوانیا او کرویشیا له 1500 زیاتو پوځیانو برخه اخیستې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدل قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي. خو دا شېبه یو عاجل خبر لرو. د بګرام د هوایی ډګر پر لسو ملکی کارکوونکو برید شوی چې ویل کېږي اته کسان وژل شوي او دوه نورې سخت ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش له سیمې څخه دا شېبه په ټلیفوني اړیکه راسره دی. هنایش صاحب، د پېښه څه ډول ده؟ د دې پېښې په اړه لطفا اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو وویل، نن شپه تېره شپه یو 12 کسیزه ډله د کارګران د هوایي بګرام هوایي ډګر کارګران وو چې افغانان وو، ټولو هغوی چې خپل کال ختم کړی وو د شاوخوا په خپل کورونو کې بیتلی وو. په هغه حالت کې هغوی په هغوی باندې حمله شوې ده. په دې کې نن اوس ځینې سرچینې وایي چې 10 کسان د هغوی کارګران ټولو وژل شوی ده او دوه یې ټپیان دي، سخت ټپیان شوي دي او په روغتون کې انتقال شوی ده.
د برید مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو الوزی احمدی د امانګي امنیتي افغان ځواکونو مرکزي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا او دشمنان افغانستان وایي هغوی ته د هغوی کړی ده، خو مګر تر اوسه چا رسما د پېښه مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډېره زیاته مننه احمد هنایش. قدرمن اوریدونکو، و مو اوریدل چې د بګرام پر پوځي هوایی اډه پر د نړیوالو ځواکونو پر ملکی کارکونکو چلته په دې هوایی ډګر کې کار کوي حمله شوې ده، وسلواله حمله شوې ده. د دې حملې جزئیات ډېر روښانه نه دي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې اته کسان د دې کارګرانو وژل شوي او په ځینو کې ویل کېږي چې واړه 10 کسان وژل شوي. د ازادۍ راډیو په روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د شپې د عملیاتو په سلو کې له اتیا تر نوي د خاصو ځواکونو په غاړه دي. د دفاع وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات شي. په دې اړه اسمت څاروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په جګړه کې د خاصو او کماندو ځواکونو د موثریت د ستایلو ترڅنګ وایي چې دا ځواک شپه او ورځ عملیات کوي. د دغه ځواک د موثریت له کبله د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې شمیرې زیات کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو اوس د ټولو جنګي عملیاتو په سلو کې اتیا د ځانګړو ځواکونو په غاړه دي.
اساسی خبره را ده چې زمونږ ځانګړي قطعات چې دي، یا د کومندو قطعات یا خاص قطعات، دا ډېره مؤثره قوه ده، ډېره غښتلې قوه ده، ډېره پر ځای باندې او پرسونل او د دوی جوستامونه هم وړتیا ډېره لوړه ده. مگر دا چې 80% ټول عملیات کوي ز فکر کوم چې دا به ډیره په ځای باندې نه وي، ځکه زموږ ټولې ساحوي قلی اردوګانې او ټول جستامونه هوایي خطا دا ټول په ماریبه کې شامل دي. دا نن موږ تقریبا په 14 ولایتونو کې عملیات لرو، نو دا عملیات چې دي په زموږ ساحوي قلی اردوګانې اجرا کوي او د کوماندو د قطعاتو مدیار لس عملیات درلودل.
د روان لمریز کال په لومړیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې لپاره چې د خاصو ځواکونو هلو ځلو په جګړه کې ښه نتیجه ورکړې په پام کې لري چې د دغه ځواک شمیر دوه برابره کړي. د دفاع وزارت ویندوی دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواک د شمیر د زیاتولو لپاره کار پیل شوی او اوسنۍ فرقه به قولي اردو ته لوړه شي. جنرال وزیري تایید کړ چې د شپې اکثر عملیات د خاصې قطعې ځواکونه کوي.
شپې له خوانه د ورځې له خوانه هر وخت چې وغوړي دوی وظایف اجرا کولی شي. یو خبره چې دلته مهمه ده، هغه د خاصو قطعاتو ده چې د شپې عملیات کوي. زموږ د شپې عملیات اکثره کوي، اما سلنه یا حتی 90% چې دا خاص قطعات کوي نو دا خبره درسته ده. او هغه نور به دا نور قطعات کوي یا کوماندو، مګر خاص قطعات تقریبا 80% پر د شپې عملیات چې دي هغوی ترسره کوي.
وزیري د دغو ځواکونو په اړه همداراز وویل کوماندو ځواکونه د وړتیا له مخې ډېر اوچت دي. دوی کولی شي چې په هر راز موسم کې په هر راز شرایطو او اراضي کې دنده ترسره کړي، ځکه دوی شر روزل کیږي او هغه کسان چې کوماندو ته جذب شي له ذهني، جسمي او د ښوونې او روزنې له پلوه پر ځان پوره ډاډ لري او هرې دندې ته بشپړه تیاری لري. شغلی وزیری د ځنګړو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونویل، خو په خوا په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د هغو شمیر شاوخوا 10,000 دی او ټاکل شوی دی چې 150,000 ته زیات شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او فرهنګي بحثونو ته ځانګړی دی په څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې سرتیرو شمیر زیاتوي، د ترامپ ستراتیژي تر اوسه نه ده روښانه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیکلنې په یو مطلب کې لیکي، کله چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه خپله لومړنۍ مهمه پریکړه وکړه، هغه له سپینې ماڼۍ یا د امریکا د ویست پوینټ له پوځي اکاډمۍ د ټلویزیوني وینا په ترڅ کې اعلان نه کړه، بلکې پر ځای پینټاګون تېره اونۍ په یو بیان کې تایید کړه چې ولسمشر ترامپ د دفاع وزیر جیمز میتس ته افغانستان ته د په زرګونو نورو سرتیرو د استولو صلاحیت ورکړی. هغه جګړې ته چې له پیلې 2014 کلونه تیریږي او اوس هم په 4,800 امریکایي سرتیري ښکېل دي. نیویارک ټایمز لیکي ترامپ چې په ډېره لیوالتیا په خپله ټویټر پاڼه کې د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړې او سولې په اړه لیکنې کوي، د خپلې دغې پریکړې په اړه په ټویټر کې هیڅ ونه لیکل، خو د ورځپاڼې په وینا د هغې اغېز توپیر درلود. دا چې ترامپ پینټاګون ته د دې صلاحیت ورکوي چې په خپله د نورو پوځي اقداماتو په اړه پریکړې وکړي، په بهر کې د امریکا د جګړې په وړاندې د مخکنی ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د نورو ولسمشرانو په تګلارو او اقداماتو کې د نوې بڼې ښکارندوی کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په یو مطلب کې په افغانستان کې روانې جګړې ته پام اړولی او لیکي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي افغانستان ته د 2,000 نور سرتیرو د استولو پلانونه بشپړوي، د دې هیواد په روانه جګړه کې په دې وروستیو کې څو په شاتګونه پر هغو ستونزو او هم پر هغو اقداماتو تاکید کوي چې د افغانستان په اړه له بېلابېلو تګلارو سره مطرح کیږي. دا پوښتنه چې له پاکستان سره څه ډول چلند وشي او د افغان وسلوالو او هغوی چې له افغانستانه بهر ډیره دي په جلا مبارزو کې څه ډول تعادل وساتل شي، دا موضوع لا ډیره پیچلې کوي. واشنگتن پوست په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز د طالبانو حملې ته اشاره کوي چې په موټر بم چاودنه او ډزو کې شپږ پوځیان ووژل او یو شمېر ملکیان ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي له دغې حملې یو ورځ مخکې په بلخ کې د افغان کوماندو یو سرتیری په ډزو او امریکایي سرتیری ټپیان کړل. د واشنگتن پوست په لیکنه تقریبا هر اونۍ داسې پیښې پیښېږي چې ورسره د وسلوالو طالبانو او د بې رحمه داعش ډلې په وړاندې جګړه کې د پرمختګونو او هم د عادي خلکو د ساتنې په برخو کې د افغان ځواکونو پر وړتیاو شکونه زیاتېږي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر، لیکوال او کرکتون کې طاهر ځلان سره د نقد او کرکتنې پروسنی بهیر مرکه اوري.
هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلي کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډرامه لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوي سریال په باره کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانیستل شو. د باختر اژانس ته خبر له مخې د دغه درې ورځني نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کانفرنس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نگارخانی په نوښت جوړ شوی و، د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا، د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیوادپالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوونیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټل تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل سنگچارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر لمخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټل تلویزیونونو د سمون او قانون منکېدو په باب خبري وکړې او له اړوندو متصدیانو څخه یې وغوښتل چې خپلې خپرونې دې د ډله ییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیارې کړي. وروسته د تلویزیوني شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي معین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې د کیبلي شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رایې په اتفاق پرېکړه وشوه چې د کیبلي شبکو د فعالیت ساحه محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سانچارکی د کیبلي شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کرکتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کرکتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کرکتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کرکتونکي د کرکتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کرکتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کرکتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کرکتنې تر شا پرېیښی خبر نه دي نشي کولای سمه کرکتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کرکتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک. د لومړی پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کرکتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتلا یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تفسیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تفسیریز کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې، ولې په دې تیرو لس پنځلسو یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی؟ خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروستي مونږه هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروستي یو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی؟ ولی کره کتنه ورته یو ډول ببو ښکاری او ویره ترې کوي.
علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریده کره کتنه هغه ډول نه در رسیدلې څه ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی هغه نقد دی یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوی راسپړل دا گینی نقد دی. حال دا چې کره کتنه دار په ګوته کوي چې د یو اثر د خوالي اړخونه هم باید روښانه شي او هغه نیمګړتیاوی چې د یو کره کتنې کوونکي لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري هغه دلایل په خپل په هغه اثر کې موجودی د کوم له کبله چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې کې دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړی شي لوستونکی په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی، خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړی شي لوستونکی او په خپل لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو لپاره یوه بله لاره او نورې هڅې ته هم ضرورت و. نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبیږي نه، هغه د مشکلاتو سره نه مخ کیږي، بلکې هغه د پاره د ودې یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګ نه کدل کیږي، یا په خبرو کې هر څوک ستاینه کوي خو که په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا دی چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغه سې نه کیږي، دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتون کې افراد کوي یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغې کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کې هغه هم مبالغه شي، او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیاو راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکی او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوب هم بې ارزښت نه. دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږه په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي.
د دې ځوان کرکتون کې وتوګه زګورم ته په دغه وخت کې کار کې هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر سره رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو.
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې ژباړل شوي یا لیکل شوي دي بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه دا دی پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپل نظریاتو حوالی او نقل کولونه پکې ډیر زیات دي، یعنی د پښتو د پاره دغه سی احساس نه دی ورکړل شوی، یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبه د نقل د پاره خپل ارونه اصول هم باید وټاکل شي، خپل معیارونه باید وټاکل شي. په خا دې اړخ ته ډیر پام نه کیده، ولې په دې تیر او دول سیزو کې کوم لیکنه چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي که تاسو وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي هغه بحث کیږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمن کې د پښتو نقد د پاره هم خپل میارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دی هغه وټاکلی شو یا هم راښکاره کړلی شو. دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاري، ولې پوښه ډیر پام دی اړخ ته نه کېده، بلکې ډیر باور په دې و چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي، ایراني لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو، خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلی شو زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې، دې ته ډیره پام نه شوی.
د یو ځوان کرکتونکي توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستې وي، او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه راځي شول ادبي غونډې زیاتې شوې مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه. څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلی او که منفي؟
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر په خله چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلوده، هغه دا چې کله زمونږ نقد له انفرادي ډلې شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر درو خانتیا د پاره یا مثلا په لوی کې د ادبیاتو د پنځولو د پاره د بیلابیلو ګڼو نظرونو ورکول دا د دې سبب کې د چې د لیکوال د پاره د هغه د خپل تمایلات او د خپل غوښتنو او څنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبر هم پیدا کېدل په دغه لارخونو کې په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل، نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه خپل ادبي هویت چې څه دی د هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولن ستونزې دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنه نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید د چې هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه، نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونه شي، که هم دلته هغه اثر غوره وګڼلی شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نه شي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کېږي، د پښتو ادبیاتو د پاره یو خ نوښت او د خو که دغه اخته وګورو چې چونکه د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمی، یعنی داسې نه چې مطالعات وشي د هغه اثر جوړ ته کوشي د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شای څه دي د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبنی اړخ باندې هغه فکر وکي، نو لدې کبل بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري. لزان
څه بي وبل خبره تر ډیر وخت پورې کله چې کارکتنه وشي یا مثلا دی و شاعر یا دی و پنزون کی پا حق کی تیره وشی یا زیاده پا وشی، بیانو زینی وقت که دا خبری که گی چه فلانه دا نقد کولو یا دا کرکتنی صلاحیت لری فلانه نلری، څنګه کولای شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کرکتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې مونږ اول هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپل دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري، خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه دی یو چاته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته یې مکوه. زه خپله شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیرونی شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځانته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو او صحیح کوو، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړي دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاري په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې، او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخه لیکل شوي دي، دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کما یو چاته باید ورکړی شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکوي، خو که مراد نشي او بې اصول چلن وشي لکه مخکې ما وویلي چې له نقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کړي یا د یو اثر اهمیت له منځه یوسي یا یې اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زوره مونږ ځینې داسې شیان هم لرو، ځینې ادبیات زموږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلې سوچ له کبله هغه ته
پرته ل میرونو او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کې څومره چا غارز نو دغه رویه کې زمونږ په نقد او کره کتنه کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د دې فیصله کولو ورته ولري او څوک دی ونه لري
د روسي پښتنې په توګه په روسي کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتنه کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پوري حتی د جنجال سبب وګرځي د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کیدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغېز ښیندلی
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم یا خدا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړې توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ په خاپو بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي عام کېږي په دې ځای کې ځنې خوبۍ هم دا بهیر لرلی شي هغه دا چې کره کتونکي په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله به چې د خطابې په میز د درېدا او فکر به کوي چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی ځکه د پوها د لیک خلکو ته رسیږي دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي خلک په دې پوهیږي چې ولا نقدم یو شی دی که زه به اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکه وکړي تبان دا اړخونه ادبیاتو ته ګټه لري ولې کومه اغه اړخ ته وګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چون کې نن سبا په موبایل او په پډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیزي شبکې فعالې غومره وخت نه چې دا سر د پوره شاننې او دغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کې د اړخونه وسنجي نو د هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې نو په دې ځای بیا د مشکلات پیدا کولای شي هم لدې قبل چې بار نه حقا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړې ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد د اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي هغه ته دا کفایت کچې او څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی نو دا هغه ذهن خراب شو په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي دویمه خبر دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي چې الته هم د سیو څوک نی چې دغه بحث کنټرول کی کومه وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګنه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل او صلاحیت نه په غونډه کې او په ناس کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنه کې ولې په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه سیو څوک نی چې د بحث کنټرول کی او پاغه اصولی لارو مخکې لاړ چې لدی کبل جنجال جوړی
ډیر مننه کوم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
افغان ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سریال او 22 ډرامې فلم شوې دي تیر کال د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د یو سریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چله څه مودې رئیس یې لومړنی کارونه پیل شوې دي د کاغلی تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم تراب صاحب ستړی مس
من خیر سو من څه خدای سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی یو چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې مخکې لدی چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده زموږ د خلکو د کونډي زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکئ او داسې راته ویلی سې چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې
خبره ده چې لومړی به زه خپل دغه وکړم تر اوسه پورې ما تقریبا 2 تلویزیوني ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي همدارنګه یو سریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې په مجموع کې به تر اوسه د 15 داسې د سریالونو په نامه یو څه لیکل شوي پوښتنه په دې کې ده چې ایا دا سریالونه دي او که نه
زما منظور همدا دی چې غوښتل مې همدا پوښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې په همدې برخه کې کار کوئ او خپله مو لیکلی دي، د 15 سریالونه چې تاسو یاد کړو لفنی و مسلکي اړخه دا څنګه دي؟
مخکې دې نه چې ستاسو پوښتنې ته زه جواب ورکړم، لومړی به په دې لږه رڼا واچوم چې سریال وایي څه ته. سریال په خپله هم د ډرامې یو شکل دی، لکه څنګه چې لنډه کیسه ده داسې ډرامه مې او سریال تقریبا داسې د ناول په بڼه باندې، خو توپیر پکې دا دی چې سریال برخې برخې اواره برخه یې په داسې ټکي باندې خلاصېږي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅوي چې بله ورځ به څه پېښېږي، یعنی تلوسه پکې. تاسو مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله، نو هغه هم په حقیقت کې سریال نه دی. سریال په دې نه دی چې هغه برخې نه لري، همداسې یوه کیسه ده دوامداره. او بله خبره دا ده چې پایم نه لري، نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو. راځو اوس دې خبرې ته چې دلته څنګه دغه شوي، دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي، نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو، همدغسې شوقي خلکو. یو نیم به پکې لیکوال م، خو هغه لیکوال م په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي، پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي. تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې، تمثیل پکې د پاسه بېله خبره. نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده.
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه؟
یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته، نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی. ما تاسو ته مخکې ویلي څه چې څوک لیکي دا، نو یاد سي چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنه، ورته ووایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سریال په نامه. په حقیقت کې هغه سریال نه، خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم، واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي.
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړم، البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړي دي. تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرضاً د ښځو د حقونو په حیثه کې یو څه ولیکه، بیا هغه لګیا صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي، کوم قانوني مواد چې هماغه راخلي او په یو ترتیب سره ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي. داسې تولید ته چې کېږي تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ دې ته دا یو هنري اثر بللی سو؟ دا داسې شی
عمان صاحب دلته خبره شته دی. خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چا ته وایي چې دې ولیکه او یا ډرامه یا سریال تولید کړه، که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال وي، هغه د ډونر خبره به هم په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی، خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال. که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري، نو هغه به ستاسې خبره لګي، هغه د قانون مواد به هم پکې دغه کوي، یو هر څه بیا داسې کلیشه یي او اخباري غوندې ښکاري. نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو، دا هسې یو کوښښ دی، مګر په ځای کوښښ نه دی.
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی؟
بله بله.
د خپل دوهم سریال په حیث کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي؟
د دې سریال نوم دی د ګل اجان مادوري.
مادوري؟
مادوري هغه هندي فلمي جنې کوم اړیدلی مادوري، او خدای مادوري چې ده د ګل اجان مادوري ده. دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خوانه د دې لګښت ومنل شو، دا بودیجه منظور شوی ده، او دا افغان فلم د ریاست سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړېږي. د دې سوژه داسې ده چې ګل اجان یو ساده سړی دی، بل څوک یې هڅوي، ډېر کم لوس لري، اتم ټولګي پورې درس ویلی، بل ملګری یې د ښکوي چې همداستا غوندې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد. تعلیم دومره مهم نه دی، په خپله په دې ګل اجان کې هم داسې یو فطري وړتیا یي. د دغه ګل اجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لویې لویې ژورنالیزم، سیاسي مباصر، د ګوند لیډرشپ برخه، د ډیموکراسۍ په برخه کې، مدني ټولنې، لنډه دا لس دولس دغسې موضوعګانې دي چې دا موږ او تاسې ګورو. دغه ټولې دا ګل اجان په کومیډي شکل کې، بلکې په طنزیه شکل کې دا دغه کوي، او په دغه شایانو باندې طنز شوی دی. او بالاخره دا چې وعده م کوي، بله کې دا وعده نه کوي، ځکه د ده دا هیله چې داسې جنۍ باید وکړي چې د مادوري غوندې ښایسته یي. نو مور یې مثلا دا دغه کوي، کلیواله ښځه ده، په پای کې د ترور لورې د هغه کوي، د هغې نوم مرخڼۍ. بس دا کوشش کوي چې د دې مرخڼۍ نه مادوري جوړه کړي، ځکه د ده د ښځو د افراطي ازادۍ سره ډېره زیاته مینه یې رد دی، چې هغه ښځې مخالفت هم کوي چې دا شیان زه نه کوم، په زور یې پې کوي. بالاخره داسې کېږي چې د هغې نه یوه ماډرن جنې جوړیږي بیا نو د ګلاجان په کیسه کې نه او اخره کې د یو بل چا سره دا مټیزه تختی زیږر نه
زما حوصله دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته وایسته خو مخکې تر هغه دا راته وایسته د کوم چاپریال چې تاسو په داسې سریال کې بشپړوي دغه چاپریال به خاري کلیوال به
د یو ښه سریال جوړول دوه شیان ته ډېره زیاته اړتیا لري بے نهایت هڅې او بے په ځانګړي توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هېڅ شرایط برابر دا باید زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیوني ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار دروند کار دی ولې دروند دی ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته مسلکي کمرمن نشته په تمثیل څوک دومره نه پوهیږي د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي ډایرکشن دلته ډیر زیات کمزوری دی نو د دې ټولو سره سره د دې دغه زما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو 250 یا 300 صحنې به ولري د دې نیمایي په انډور چې ورته وي په داخل کې دي په تعمیرونو او په اویلو کې او دا نیمې چې دي دا په مارکیټونو کې دي په غرونو کې دي په سیندونو کې دي په مختلفو ځایونو کې دي
د لیکوالو خو تاسو وویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي دا کم دي تاسو د مسلکي کمه ماینانو ذکر مو کو خپارال اوس په یو څه مسلکي سوي خو مهمه دا ده چې موږ مثلا نه لرو فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبېږي زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کړی چې هم دې په تمثیل پوه سي او هم دې د خپل کار چې تاسې ورسپارې دغه له ودې نه ووځي دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده څه به کوی
نو پخوا خو به موږ داسې کول چې د پېښور نه د خزینه ممثلین راوستلې هڅه به م کوله چې دی داسې ښکاره شي لکه بیخي افغانان چې تلفظ یې زموږ غوندې نو اوس د دغه ستونزې سره مخ یو دغه زما په سریال کې تقریبا دو پخو خوزو تا او پینزو جنکو تا ارتیا دا استاسی دا خبرم سیده چی پینز شپک بدل تا پیدا شی دا بلا با دا کم جنکو بلا خبر دا دا چی هم دا خزی چی دی دا چی دی سیب دا دیر زیت ستونزی لری دا این تمثیل نشی کود نو بس دا دی سر و بس دا خپل دا زرو بینی خورو که خوده پا اغا منگ چی ستی غالو پا اغا سولو که منگ تا چالویخ راکی یا ورته وخی هم دغه د کنی رښتیا هم چې د خلک ډیر زیات کمزوري دي نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یې نه
ګټه به دی په دې کې
هو بالکل چاره نشته
تراب صاحب اکثرا وخت زه ډرامې اورم ډیر وخت مې داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته توجه پکار ده فرضاً موري کندارې لاجر لري لورې بیا ګورې چې مشرقيواله لاجر لري
صحیح
او ان دا هغه باریکي
دي چې ګوري پکتیاوال لګي
او دا هغه باریکي دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجي شي کستاس په سریال کې فرضاً دا 15 په کسانم چې تاسو انتخابوي دا به مختلفو لاجو کسانی دا نور ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستدي دلته یو بل شی چې په نورو دنیا کې معمول ده هغه دا ده چې سریالونه ډرامې فلمونه دا ډیری تجارتي دي او هغه لیکوال ته یو څه پکې پاتې کیږي هغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاتې کیږي تاسو چې لیکلای ده د دې په مقابل کې تاسو ته کوم زحمت درکول
کیږي
دا وړیا ده
نو مان سه ما چې دا ډرامې لیکل او دا پیل کړو ټول لمړی دا زمام ده چې د دې لار نه هیواد ته خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هیواد کې شته چې دا رواچ او په اوس وخت کې په ادبیات او په هنري هڅو کې د ټول نه اغیزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده تاسو چې وګورئ اوس دغه سریال نو څومره محبوبیت لري د ترکیه او هندي نو زما دا زړه چې زه به د خلک د ترکیه او هندي سریال نه خلاص کوم ځکه موږ په خپل هیواد کې ډیر سوژي لرو موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او ورڅ چې دی د ناخوالي چې دی دا ټول په همدې کې څرګند کړو خو دولت په دې برخه کې هیڅ پاملرنه ونه کړه سره له دې چې ډېر امکانات لري ډېر پیسې وي په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي دوی هماغه کلیشهي کارونه کوه چې ته افتتاح وکړه پټۍ غوڅه کوه چې ته د موزیم دغه وکړه چې ته یو بل شی وکړه حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده څوک چې خپل سیریال ونه لري خپل ډرامې ونه لري په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډېر کم خدمت کولی شي نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله جهاني صاحب چې وکړه بیا مې داسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه بیا مې دغه سیریال ولیکه بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته به موږ خو زحمت ورکړو قسط بسر او تقریبا سلوی غزروانی در کم نو پا در موده که در سیریال معولی که چلیرش قسطه و یادونه ضروری ده چه ده زمان در جلندانه در چلیرش تو تنزون و طول گده چه دیتا ما علیکی ور کرده یا در دینا ما یو داستان جور کرده چوک پی پویگی نه نو ده اوز ده ما دقه که نو نور معلومات نشته زکر دولت نه چه تخپل مزدوری و حق اخلی دلتن و دره کال وقت بدی تیریگی از ما گمان نکیش ده خلق دیو چمان تره که خوز پدی خوشحالی ما چه پرید از زبا طولین تیب سوارک
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې همداسې ورته را روان دي او څوک یې پښتنه نه کوي سریالونه او ډرامې او دام لار وطن ورته راځي تاسو هندي او ترکی یادې کړې دا پکې مشهورې دي څه فکر کوئ د ستاسو او د ځینو نورو ملګرو ډرامې او سریالونه چې دي دا به څومره اوسي کولای چې د داسې وادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغې کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډېر کافي امکانات لري په دې بازار کې به سیالي وکړي؟
لومړی خو دغه دې دپاره د پراخو امکاناتو اړتیا د دولت ته پکار ده چې د اطلاعات و کلتور په وزارت کې یوه جلا څانګه د دې دپاره جوړه کړي. په دې کې څلور پنځه کسه مسلکي لیکوالان یا ورسره د ډایرکټرانو دی کښېنئ او دې کار ته کار ووایي او دی یوه خپله بودیجه ولري. سره له دې چې دا د ولسمشر غوښتنه هم وه، هغه ویلي مو چې دغه سریالونه باید نور بند شي، خو دا چې بند شي د دې دپاره کار کول پکار دي. دا چې د دې بودیجه سیریال اوس ولیکل شي، بودیجه یې اته میاشتې وروسته منظورېږي، بیا په یو وار ورکوي هم نه، لږې لږې ورکوي چې ته ما ته دا جوړ کړه. نو په دې باندې د دې شیانو مقابله نه شي کېدی. پاتې شوه دا دغه چې زما سیریال به څه وکړي. نو هغه د ځان ستاینه خو نه ده. دغه سیریالونه داسې څه دي چې په کاغذ ښه نه لګېږي چې لولي، مګر دا زما سیریال چې دی په کاغذ هم خوند کوي. دا زه فکر نه کوم چې په پاکستان او په ایران کې تر اوسه دغسې طنزیه سیریال لیکل شوی، خو شرط پکې دا دی چې دا خلک راته ونه شرمېدم مسیدین خراب نه کی، ځکه کته ډیر خصم ولي کی چې ډایریکټر او مسلین کمزوري او مسلکی کسان نه نو خوند نه پات کی.
تراب سید ما مخکې هم سودا و چې یو جالب دیالوګ به راته وای ته د خپل سریال مهرباني وکړه کړي چې په یاد یو جالب برخه یې چې هغه راته وای چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال کې.
په لومړي قص کې دا ګلاجان چې دی کډه راوړي او ته د نوې دغه کېږي چې ګوري ګاونډي کور کې وژنه یې راجېږي همداسې دا ګوري. دا ګلاجان نو داسې بادي غوندې شاعر مې او دا په دې خوشحاله مې چې شاعرۍ قوت راسره دی که نه، داسې بې خونده شاعري کوي خدای پیدا. لنډې ادا د دې سره دا دغه کېږي جنۍ تقریبا ځان ورته شاعره کوي او کاغذونه رارته د دې د شاعرۍ ورکړه او راکړه دوام مومي. د دې نه په شعرونو کې غوښتنه هم کوي چې ماته فلانی شعر راوړه په شعر کې او دا یم ورته دغه کوي ور وړي. بالاخره داسې دغه کېږي اخره کې ورته دا دغه کوي چې ما باندې ته مرکه وکړه، بس خبره نوره تیاره ده. نو دا چې ورته دغه کېږي اخره کې پنځه سپینګیرې شپږ چې دغه کوي د دې جنۍ کور ته چې ځي نو چې ګوري هلته یو کاغذ پروت دی، هماغې غورځولې د کور مخکې او دروازې د کور بنده دی تلي. نو د کاغذ کې لیکل شوي چې دلبره زه چې ستا شنه وم باور دې وشه چې اجړه وم، خدای دې نصیب کړه یوه ښکلې ماجبینه زما یاره شیرینه مټیزه درنه لاړم. نو دغسې ټول طنز دی. دغه اوسنی سیریال چې دی دا به بالکل دغه تشه دغه کې تر یو اندازې پورې، خو دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار ووایي. کار ده چې دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ولې نه کوي، تلویزیون نه ولې نه کوي؟ نو د هغې یو علت دا دی چې د سیریال په جوړولو باندې ډېر لګښت کوي. تقریبا یو ښه سیریال چې ته جوړې یو ډېر ښایسته سیریال نو چې هغه بیخي کمې یو لک ډالر لګښت پرې راځي. نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا دا څښتنان چې دي دې تاوان ته زړه نه ښه کوي. نو په کار دا ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي. که چېرته دی پانګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخل لغواړي او په دې برخه کې کار وکړي، نو بیا به د خصوصي سکتور هم وهڅېږي. دی به بیا په خپله ورته ظاهري کوي.
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا داسې یو کال کېږي نو چې په دې سریال باندې کار کوي، اوس مو بشپړ سپارلی دی اطلاعات فرهنګ وزارت ته؟
او بله ورکړی مې ده.
نو کله به کار شروع کیږي؟
نو موږ په دغه روژه کې هم لګیا او د خواشینۍ سره یو درجي بهته یې ورکړی دی د ډایرکشن په برخه کې. ستونزه په دې ده چې د ژبې پوهېدل خو ډېر ضرور دی که نه د یو ډایرکټر دپاره. نو اوس په دغه روژه کې مونږ زم ورته کله کله راځمه د کاسټینګ چې دی د کرکټرونو انتخاب دې ته ځینې خلک راځي، خو تر اوسه به یو پنځوس کسه راغلي خو ایله پکې دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه خلک راځي، هلته محصلین ډېر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګیا دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او د روژې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیلو.
کورو مدان
خیر.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي دا حکایتونه به لنډ وي خو پیغامونه یې داسې نه دي. غوږ به شو وږمې ته.
دلاری خندونه. په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپل په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپه کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. پوی ویل پاچاهي دې میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې وه. خار ته روان و. بازګر چې تیګه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډېر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوي دي. دغه طلاوي د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې له خپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان. ښکاري چې تر ونه لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بې غمه بې پروا دانې ټولوي، زړه یې په ټوپونه شو. له ځانه سره یې وویل ښه ډیر دي، مزې به ورباندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، تیرې شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه. وویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزوري دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت. دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو، کاسی یې مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه، لړم یې راوایست. لړم د راایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې ویې ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغورې؟ ته خو پوهېږې چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډېر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راغلم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی.
دار ته وای چې ته د څه شي سایت کې یې خو سایات
دا خو مونږ چې تحقیق کوو نو زما په نظر چې زما به د الهام ښکار وي.
سید صاحب دا راته وایاستئ چې وروستی شعر مو کله لیکلی؟
وروستی شعر مې زما په نظر چې پرون دی.
مهرباني وکړه په همدې شعر یې شروع کړه.
غزل دی چې څومره په خوند یې راته تېر کړلو، رومال په مخ ژوندی تصویر یمه، زنګیږم د دیوال په مخ وخته، نو بس نورې څپېړې په مخ مه راکوه، ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ. ساعت ته لاړې، ورځې وشوې، میاشتې هم تیرې شوې، که داسې وي خاورې به هم واوړي د کال په مخ. هسې چې ماته مې په غاړه کې سحره واچوي، هسې چې تا ته هم همزولي خور پېشال په مخ. د محبت الزام سیاد دومرې پورته کچې، زه ورپسې یم او روان مې دی مرال په مخ.
نو ډېره مننه سیاد صاحب، په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستئ. څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ؟
نو شعر خو مې دیارلس سوله اته اتیا مې پیل کړی، هم تر ننه پکې روان یم. شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشو رسېدلې ده.
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي، څنګه کوئ هره ورځ کولای سئ شعر ولیکئ یا کله ناکله یې لیکئ؟ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ، منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مزله وغواړي شعر لیکلی؟
نه، دا خو بس د چا زور خبره نه ده چې څوک په زور باندې یو څوک کې، بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې یار څه راغله هر وخت یې نه کېږي.
داسې تجربه مه کړې ده چې دا وخت کله یې؟
دا خو چې څوک له یو پیښې نه متاثره شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام سړي باندې راځي، یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو څه راوګرځي او بس.
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت دی بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړه؟
یو نیم وخت غون غزل لیکل سي، یو نیم وخت صرف هماغه یو بیت بیا ورپسې ریاضته کار اخلي کوشش به کوینم.
یو بل غزل راته ولولئ ساعت.
ولې نه، غزل دی وی. تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته، عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته. هر چا شپې کړه تړل او له کوره وته، سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته. ما ته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله، خو ما ته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله، خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته. په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده، په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته. په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته. او سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې، سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې، سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته.
ډیره مننه سیاد صاحب، ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو، نوي موضوعات هم شته دي، نوي مضامین هم شته دي. شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مالامال دی، څه چل کوئ ورسره؟
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي، نوی خیال له واخیستي.
شاوخوا اته کاله کېږي چې شاعري کوئ، په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده؟
له مخکینو سره زما په نظر چې ډېر توپیر کړی. زما د پوهې له خاطره چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره بلدیت نه درلود، اڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو، نو همداسې اوس مو یو څه دغه تجربه پکې شوې ده. اوس
لرې کوم نظم چې راته وی وای؟
د نظم عنوان دی د ځان خبرې. بغیر له ځانه بل څوک نه لرمه، وایا د ځان حال چاته ووایمه، زه یې له درده چاته وژاړمه، د خپل ارمان حال چاته ووایمه. اوس تفصیلي پټ په مرۍ کې ساتم، اوس مې له درده خلک نه خبرېږي، اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم، اوس نو په زغرده خلک نه خبرېږي. چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي، چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم، اوښکې مې مخ باندې لختي وباسي، د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم. او ځان سره ناستیم د فکر پټال ځان تل ځان شکایت کوما ځان هم د ځان په څیر خاموش وی راته چاته او چانه شکایت کوما زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومرې په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړم د خپل څادر بیڅکې ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسم لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړم او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړم د خپل ارمان په سر مې لاس را تېر کړم د خپل ارمانه سره وژاړم.
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي.
مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو